ندای راغلی د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي
حکومت وحدت ملی در سال 2017 دستاورد
د ملی یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسرورن درلودلې خو په دې کال کې له پاکستان سره په بهرانیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی
له دې سربیره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ مهمو موضوعاتو څخه وه له دې سربیره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي د ټول سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و دغه کمیسون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره او مشکلات هند او چین سره او نور دغه هند او پاکستان سره دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې دا افغانستان اوس یو مفکر لري چې دغه تعادل دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړی دی دا یو مفکر دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري
خغلی کله کانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورنی سیاست یو اجماع رامنځته شي کنه په وینا چې کورنی سیاست به د پولي اخوا د متقابل عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د هغه سندرې په باره کې معلومات اورئ چې سل کاله پخوا افغان زندانیانو په یو بهرني زندان کې بللې ده
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي
زه خو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلو مخپل اوخ کې
لاندې کایات د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه د مرغومي د میاشتې په 14مه نیټه د مرکز قالات ښار په ګډون د بیلابیل ولسوالیو لسګونو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له کیلو خواو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي لپه چاپ شوه په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلی د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلی ټول شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي لپه د اجمل پسرلی د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه
د هند د فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې یو نیم میلیون ډالر انعام ایښی و. د هند د فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تیره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د شپاړسمې پېړۍ له یوه تصوفي حماسې شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجی یې ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقیق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې سل کاله له مخه په آلمان کې یوه افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقیق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اورېدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپل مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په برخه کې سره مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د سلو کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران له کرښې نه یې خواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غره په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي وو دوی جرمني ته بیول سوي. دغه پانتون خپل وختل په هغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې وو. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیا به خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کې دیسې د استفاده مو کې یعقد کاپی رائټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیره مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به مرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست او خپل سات به تیرو دوی سندری خپل زمزمه کړي. نو دا دی محبس او دغه راز چاست تحقیق کو دوی تم جالبه تمامه سوي ده. بیا راغلی دغه سندری سب کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندری مخترا کړل سي دوی د سلو کول مخ کې هغه محبوسین ویل دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړي ده. دته هغه د تابیز جوړ کړي میتادیتای جوړ کړي ده دا شعر مثلا د چا د ورسته تحقیق پی کړي ده سندره د کوم لهجه و د کوم خلکو په دې باره کې ده.
مدقیق صاحب دا سندره خو مخ چا مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلی و افغانستان ته راغلی و له دې جهې سندرغاړي بیولي و ځکه ما په دوه شکله هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنگیالو بللی ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط چې د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي له انستیتیوت سره لري ځکه هغه سرما سپراس کېده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې. بیرته افغاني د اوسنۍ نوازندگانو ته ورکړې دي سی دغه نغمه دغه گل د پزلف باندې قطار دی یا دغه راز نور سندرې سی د ننګرهار د سیمه هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سی دوی غګولې ده ستاسو به زده کړم. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندگانو ته مثلا د رباب او سرندی او هغه افغاني اصلي موسیقي تبلا او ډول د پکې کار کړی ده بیا او تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت سدا سندری بیرته تل تماده کړلې نو تللی دی بیا جرمنی تالته په یو غټ حال کې سی یو غټ کنسرت په نظر کې نیولې یو په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغړی هم دغه نوازندگان تللی هم دغه زړی سندری تالته یو ری خلکو ته اورول سوي دي سلو کول مخ کې بیرته بیا دوی دغه نغمون استفاده کړي او په عمل کنسرت ورکړي.
تاسو په خیال څومره اهمیت لري دغه سی طرزونه او شکلونه چې ادی اقل په دې خو یو سل کال تیر شوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او دغه نه د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري.
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق سوی دی مثال شو زه فکر کوم تر 500 کلو پورې شپیتو کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی دی. خپل دې سندرې اهمیت یعنی په غسلو کلونه مخکې خدا ویل سوی دی داسې د خپل پخوانی خدمت څومره ده کې رئیس یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغړ ویلې ده نو د ارزښت له پلوه یو خو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نو سي آیا کې رئیس د نړۍ په نور آرشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغړ نه ویلي لیکن کېدای شي دغه سندرې بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به وي یا ځینې سندرې به وي چې هنرمندان کېدای شي دا خپل هم رازوندۍ کې او هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي.
Now we will play for you the song Golden Pazolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in Pashto and yeah.
Yeah. I will make the song. Pagul ko pare paki pal pulishna ko chandar ko chagar di ko bao ko ma paki pal pulishna ko chandar ko chagar di ko bao ko ma pul ke par dal ko bani ka tar de hai pul ke par dal ko bani ka tar de pul ke par dal ko bani ka tar de hai pul ke par dal ko bani ka tar de
شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی له څو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل اثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم د کونړ اوسیدونکی یم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شعرونه مې لیکلي دي
همدرد صاحب که لومړی دا راته ووایه چې څنګه شاعر شوی که نه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی
بلې شعر و شاعری خود الله تعالی لخوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي نو خپل د شعر و شاعری سره ډېره زیاته مینه هم لرم او د وطن نه خوالو شاعر کړو
لومړی شعر چې مې ولیک کله وو او کوم شعر مې وو څه په اړه مې لیکلی وو
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت و چې په هغې کې یو ځوانمرګې برید ترسره شوی و نو زما زړه ډېر درد وکړو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوي همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ
بلې و
که همدر صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي
تقریبا 200-250 شعرونه مې لیکلي دي
ډېر ښه کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی
که دا راته وایي همدر صاحب تاسو چې شعرونه لیکئ مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوې چې زموږ هېوادوال پکې وفات شوي وو ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي څه شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړې ده خو په هر موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی
یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډیر متاثره چې بیا هغه ناخوالې چې دغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو
بلې بلې
خدای مو بریالۍ لره همدر صاحب که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته ورو
مهرباني
افغان ملت افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو هر افغان جاړي او جړيږي بس نور جنگ نه غواړو مېندې مو کندې شو او خويند خیراتونه غواړي خونځي مور واخیس وزيږي بس نور جنگ نه غواړو الله ته پور تکړی لاسونه د دعا په خاطر الله ته پور تکړی لاسونه د دعا په خاطر سوله دی راشي زموږ خوخیږي بس نور جنگ نه غواړو او یو ورور پاتېږي بل ورور وژني دا د څه لپاره یو ورور پاتېږي بل ورور وژني دا د څه لپاره نجیب همدرد پرې خپه کیږي بس نور جنگ نه غواړو افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو
ډیر ښه ډیر ښه همدرد صاحب واقعا ډیر ښایسته شعر وو او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورو ورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوالو کولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي نو په همدې هیله همدرد صاحب را به شو دې ته ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي که تاسو راته ووایئ مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده
یعنی تاسو مخبل مخکله دینه چې شاعر شي ډیره مطالعه مخړې و
بلې و مطالعه لرم
ډیر ښه تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي او د شاعري څخه زه متاثر شوم
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي کوي وزم د شعر لیکي
بله په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي نو په دې ناول کې به انشاء الله دا خبرې ټولې وي او دا ناول به انشاء الله زر چاپیږي
ډیر ښه او د ناول تر څنګ لنډې کیسې ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي
بلې او لیکړې مې دي تقریبا 60 دانې راځي لنډې قصې
ډیره خدا همدر څه کده مته وای دغه ورسته څو کلونو کې ډیره ځوانان دغه شعر او شاعری ته ډیره مخه کړی دا تاسو په نظر ایلاتی پڅ کې دا ضرورت ډیر دا هغه ټولنې درد دی باید شو چې ځوانان شعر او شاعری ته مخه کی یعنی ایلاتی پڅ کې تاسو په نظر
ډیره ځوانان دی اوس شعرونه لیکي زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده یعنی د شعر او شاعری سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي بل د وطن ناخواله هم سړی مجبوره کوي بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده
bale
ځکه پکې ځوانان شعرونه وي او شعرونه لیکي
تاسو مخکې ول چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوي څه پلان لري آینده کې لخيره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي آیا غواړئ ادبیات ولې ک تاسو کوم بل رښت خوخیږي
بله کله چې مکتب خلاص کونو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم او رښتمه د پښتو ادبیات دي
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړو کوي
بله
ډیره ښه ده همدر صاحب ک بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره ووروي نو ډیره بخښي
یو غزل مې لیکړې ده زندگی په ما چې وکړه به لتا نه زندگی قسم تیر شو پریشان زندگی بے لتانا می پجوان نو هیچ څوک ته هم لاړلی شو ورانه زندگی ما چې وکړه بے لتانا زندگی زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم خپېمانه زندگی ما چې وکړه بے لتانا زندگی زه د خلکو د پیغور نه زوري دلم ما ته هر ورځ وګرانه زندگی ما نجيب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل چې مې وژړل لتا نه زندگی ما چې وکړه به لتا نه زندگی
ډیر خیر ماشاءالله همدرد ته تاسو چې شاعری او لیکوالی کوي په افغانستان کې اوس نام خدای ډیر زیات بهیرونه جوړ شوی دي چې ځوانان ورزی ال تخپل شیرونه کړه کتنې ته وړاندې کوي یا غوندو کې ګډون کوي زنه مسائل زدکی تاسو هم د خپل شیرونو د لا خوبی لپاره د لا اصلاح لپاره زینو بهیرونو ته مرزه او شیرونو مکرکتنی ته وړاندې کړی کله
bale افغان ادب بهیر فعال غړی یم افغان ادب بهیر په هر جمعه کې ورزم او خپل شیرونو کرکتنی ته وړاندې کوم یعنی زینې الته استادان دی لکه نجیب منله کاروان صاحب راضی شیرونو وای او د دې د شیرونو څخه مونږ یو څه لاس تراوړو او دا غه هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو او بهیر داس یو زیاده چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې دا غیز نه ډیر زیات معلومات لاس تراوړ
مننه همدر صاحب اوس پر شوستاسو راتلونکو کارونو ته چې په راتلونکو کې څه پلانونه لري لکه مخکې هم څه نه یادونه وکړه خو بیا هم راته وایي چې مثلا څومره پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې شاعري په برخه کې هم درنګ تاسو چې لیکوالي هم کوي
لوی هله می داد چې زه خپل ټول غچا په کمنو کوشش کوم او کار می پیروان کړی دی او انده کې می دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څو
ډیر ښه او همدار چې په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه کړو وطن په مطالعه باندې جوړي ګم دا کتاب د چز من وطن به جوړ کی او د ځوانانو شاعرانو لپاره می دا وینا ده چې کغواړی شیر ولي کوي نو مطالعه ډیر زیاته وکړي او د دې ترڅنګ بهیرونو تلاړ شي د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاس تراوړل شي او تاسو په شیر باندې مثبت تاثیر کولای شي
بله ډیره مننه همدار صاحب ډیر زیاته مننه د چراغلي خبرونه ته
تاسو نم ډیر زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونه تر وغختلم
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
ولاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو اوس د نقل وار دی دا ځل وغمې د نورو نقلونو ترڅنګ د سفیانو یو نقل هم لوستی تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته
د حکمت میوه
ایوی خزی د حکمت د ونی د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسیدلی سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلی سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یوه بل رسیدلی ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوهه او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپي. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرېد، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید، او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو، او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلند حقیقت زده کړه. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځای راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهېږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست، او هغه په یوه داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهه بولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د شټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن خار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ول تیروئ خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارزیم بیا د ملازمت په کې و سرکاری وظیفه نه مرګلې په کنده واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1971 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کړه. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې رینو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحق کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغې ملګر دی کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مرګلې په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبیری دا مونږ سیمینارونه کړو، نو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مرګلې لمن کې د پښتنو علي زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغې کې جیرې نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان شیرینو دغه کتاب ډیر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډیرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانان هم دي را سره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویم، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا د کار په توره شپه د غل وکړو، او ګل جانانه ډیر درته مختور یو، ګل جانانه ډیر درته مختور یو، سر سنم سستا د اوربل وکړو، او سګی له بزه در رکیبان وکړم، کار خود پر دور سره خپل وکړو، او تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې، تا تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بله واړو مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستې دي تاسو پر یارانو کلک تللو کو
ډېر ښه شعر افکار صاحب تاسو چې دا دومره مودا شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې رې هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دنې او د غي کنه نو هغه هم شته د کام چرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو کنه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډیر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي
نه داسې نه ده دا خو داسې رکنه چې یو د خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد درد چې هر چرته وي کنه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه او اجتماعي حوالے سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې رینو هغه سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا سونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي کنه سونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې رې نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې رې نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې رې د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دې کې نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه دردي د روح اظهار جبه ورکوي کنه موسیقار ولا موسیقي په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې دي نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوست نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو کنه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شهدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کوم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی کلندر مومند دی کنه دغه شان نورم ډیر شي دي او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایک صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي ښه دلته بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی کنه دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه نو دغه تقریبا دغه دې
اوس کا یو غزل راته وای
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل اوخ کې په خیراج کې در کوم خپل اوخ کې او لیونی د محبت ګوت په غاختی لیونی د محبت ګوت په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل اوخ کې او ستا د هجر په دې تک تورش پکې ستا د هجر په دې تک تورش پکې لکه شمع بلوم خپل اوخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا او په لیمو چې زنګو ما خپل اوخ کې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله په څوکړه کې ورو ما خپل اوخ کې او زخو نور د سحر نه یم شاعر يم زخو نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل به له ما خپل اوخ کې او زد جون پلار روان یم افکارا زد جون پلار روان یم افکارا که فکر خورو مخبل اوخ کی
افکار سے بیو پختن او یو شعر بل به هم در ناورو یو خبر اتا سی مخ کی وکړه چې زبانان دی کلاسیک او وسنی خ شاعران ولولی خو دوی چې کله دال ولی څنګه کوي شي چې دوی د دوغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخی د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستړي خل زبردست پختنه ده واقعتن دا سره چې اغي د دغه لوست چې کوم وکي هنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کاغه دغه کی نه دی ورسره وی چیره دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کړي او خیال دی هغه سره نه وی کنه نو کفرس کا خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نو ونر ورسره نه لکه ونر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه دی په کاردار چې هغه دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخ کتابونه نه اوس پښتو کې مشته کنه نو می تعلیم افتره غشوی او ډیر خخ کتابونه لیکل نو باید چې دا کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک جرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکل لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چرینو هغه الان کې راغي کې راغه ډیر سیدونه خدای له چا کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرېنو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کیږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګولې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوره در سره په لار روان یم سوره در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته پلار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یونیما او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرې د چې ز پروت په میګتون یما غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرې د چې ز پروت په میګتون یما او نور به د سحر ګل سنگ وینما نور به د سحر ګل سنگ وینما ورک چستا د زلف په افسون یما او ګل گل بده د سن شم افکار یما گل بده د سن شم افکار یما خیر کستا د لاس پکړون یما ډیر مننه ستا ژوندې اوسې او ګلاله اوسې بریالې اوسې کور ودان